پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ډیرو درنو او عزتمنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خبرونه کې موزن ریاست نوري هرکلای کوم. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی ویل نړیوالو سره ښې اړیکې غواړي، خو دا خبرداری هم ورکوي:
د نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسو په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار اپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي.
د ښاغلي متقي نننۍ څرګندونې له یوه سیاسي کارپوه سره څېړو. پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. د اروزګان اوسیدونکي بیا له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې د پخوانیو جنګ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې خښ کړي وو.
دا مېن باندې
د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنۍ دوه نږدې و نیمه میاشت وزي، خو مهمې ملکي ادارې تر اوسه نه دي فعالې شوې.
بوز د خپله دلته مریض لرم، دلته منتظر یم صحن ته مریض د خپل بوزم.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې نور بسته یا شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د ونډې پر کمیدو بحث ته ځانګړې شوې. د خبرونه زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق عیار په مرسته وړاندې کوم، خو پیل په خبرونو کوو. صفی الله ستانکزی دا خبرونه چمتو کړي دي. سلام ده مهم خبرونو سر ټکی ده. ملګرو ملتونو ویاند ویلی دی چې طالبان به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د خبرو اجازه ونه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغور نه کوي. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستی غوره کړي. پوره خبرونه سره لدی چې طالبانو غوښتندیک وړاندې کړی دی، خو د ملګرو ملتونو ویاند ویلی چې دې ډلې ته د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او خبرو اجازه نشته. د ملګرو ملتونو ویاند سټیفن دوجارک پرون دا خبره رسنیو ته کړې. هغه ویلی دی چې د پخواني افغان حکومت استازی غلام محمد اسحاقزی به د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې سبا خبري وکړي. ورسته له هغه چې تیره میاشت د افغانستان حکومت سقوط وکړ، طالبان واک ته ورسېدل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتیرش ته د طالبانو لخوا یو غوښتنلیک استول شوی دی چې پکې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې د ګډون او په ملګرو ملتونو کې د نوي سفیر د ټاکلو غوښتنه شوې ده، خو ملګرو ملتونو تر اوسه پورې دغه غوښتنه نه ده منلې. د افغانستان د استازولۍ په اړه باندې د ملګرو ملتونو د اعتبار بخښنې د کمیټې ناسته تر دې دمه نه ده شوې، په دې معنا چې د افغانستان اوسنی استازی غلام محمد اسحاقزی په خپلې وظیفې باندې پاتې دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر دمه غور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبره وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتو له سرمنشي انتونی ګوتیرش وغوښتل چې د ملګرو ملتو په عمومي اسامبلې کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف همداراز وویل د ملګرو ملتو امنیت شورا تر اوسه په دې غور نه دی کړی چې آیا پر طالبانو لګول شوي بندیزونه لرې کړي که نه. لاوروف چې په یو خبري کانفرنس کې څرګندونې کولې دغه راز وویل روسه له هیچا نه دی اوریدلی چې د ملګرو ملتونو له امنیت شورا یې غوښتي وي چې اوس په کار ده پر طالبانو لګول شوي بندیزونه کم یا بیخي لرې شي. روسیا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا چې د بندیزونو په لرې کولو یا لګولو کې مهم رول لري یو له 15 دایمي غړو ده. د روسیې د تاس خبري اژانس د راپور له مخې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر دغه راز ویلي دغه بندیزونه له طالبانو سره د موسکو پر ارتباطاتو هیڅ اغیز نه لري. د جرمني خلک نن یکشنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناستې غوره کړي. میرمن مرکل چې له 14 کلونو راهیسې د جرمني صدر اعظم ده، د خپل دیموکرات مسیحي ګوند د مشر ارمین لاش د بری لپاره هلې ځلې کوي. میرمن مرکل د جمعې پورس په یو وینا کې وویل د دې لپاره چې په جرمني کې ثبات دوام وکړي باید ارمین لاش صدر اعظم شي، خو د لاش سیال اولاف شولتز چې اوس د جرمني د اقتصاد وزیر دی په یو وینا کې وویل اوس د جرمني لپاره د یوې نوې پیلامې وخت دی. د جرمني تر شپېتو میلیونو ډیر خلک د رای ورکولو په شرایطو برابر دي. په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي د وتلو له کبله لږ تر لږه درې تنه مړه شوي دي. دا پیښه پرون په مونتانا ایالت کې وشوه. شیکاګو ته په دغه روان ریل ګاډي کې 146 تنه سپرلی او 14 تنه عمله سپراوه چې له پټلۍ ووت. تر اوسه له پټلۍ څخه د دغه ریل ګاډي د وتلو علت نه دی څرګند شوی. او نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپل لوبه په دان هوکر وبایلوده. د رزمی لوبو دغه وتلی افغان لوبغاړي د رزمی لوبو د تر ټولو معتبره سازمان یو اف سی په 216 دور کې نن سهار وختي له آسټرالیایي لوبغاړي دان هوکر سره چې د نړۍ اووم مقام لري ولوبید. د دوی لوبه د امریکا د لاس ویګاس په تیارینا سټیډیوم کې وشوه چې زرګونه نندارچیان هم ورته ناست وو. حق پرست د دریو راوندونو په پایله کې د ځینو نمرو په تفاوت لوبه وبایلوده، خو له لوبې وروسته یې ټینګار وکړ چې ژر به لا غښتلی راستنیږي. خبراست چې دوه اونۍ مخکې مور وفات شوې وه، ویلې په ډیرو سختو حالاتو کې لوبه وکړه. نصرت خبراست چې د یو اف سی په سازمان کې لوبیږي د 14 بریاو او 4 ماتو ریکارډ لري. دا مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم اول ولې د ازادي راډیو په وی پڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګیا ازادي راډیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکي همکار شفیق ایار په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداری ورکوي که پر دوی نړیوال فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغوی ګټه واخلي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي. ښاغلی متقی که څه هم له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو هیله څرګنده کړه، خو وی ویل د فشار راوستو تیرې ناکامې تجربې باید تکرار نشي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په اړه په خپله وروستۍ اعلامیه کې ویلي په دې هیواد کې د ښځو او نورو افغانانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به له هرې لارې ګټه واخلي. نور جزئیات په دې رپورټ کې.
په لومړي ځل د طالبانو یو لوړ پوړی چارواکی مني چې ګنې حکومت یې د یو شمیر هیوادونو تر فشار لاندې دی. د دې ډلې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی دا فشارونه د افغانستان او نړۍ په ګټه نه بولي. که څه هم ښاغلی متقی دا نه وایي چې د فشارونو دا بهیر په کومه کچه او په کومه برخه کې دی، خو له طالبانو د نړیوالې ټولنې غوښتنه له ترهګرو ډلو سره د اړیکو پرېکون، د یو ټولګډونه حکومت جوړښت او د بشر په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو خوندیتوب دی. د امیر خان متقی له قوله دوی ژمنه کړې چې د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد په ضد نه کاریږي، خو که د فشارونو لړۍ دوام وکړي ګټه به د هغه چا وي چې ټولې نړۍ ته ګواښ پېښولی شي.
موږ له نړیوالو سره ښې اړیکې غواړو، دوه اړخیزې اړیکې غواړو، او دا ژمنه کړې ده چې د افغانستان خاوره به د چا په ضرر نه استعمالېږي. له نړیوالو نه هم دا غواړو چې که تاسې په افغانستان فشار راوړئ، په افغانستان باندې ډول ډول د فشار آپشنونه کاروئ، دا به د هغه چا په ګټه وي چې هغه ټولې دنیا ته ضرر رسوي. او که دلته نظام قوي شي، دلته ولس سوکاله ژوند ولري، دا به د ټولې دنیا په ګټه وي.
خیل د څرګندونو د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر موخه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو بیا ځلي خوندیتوب او امن پټنځایونه وي. هغه ګواښ چې یو ځل بیا د 11 سپتمبر د پیښې په څیر د نورو هغو تکرار ته زمینه برابرولی شي. د دې ګواښ په اړه لاله وړاندې هم د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالې ټولنې اندېښنه ښودلې ده. دا اندېښنې داسې مهال څرګندي کې چې طالبان له نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو جوړولو په لټه کې دي، او د دې لړۍ د پیاوړي کېدو لپاره یې په بېلابېله سطحه تماسونه هم پیل کړي. خو تر څنګ طالب چارواکي دا مني چې اوسنی نظام ستونزې لري او د حوالي لپاره یې کار روان دی، خو په خبره یې دا حالات باید د دې لامل نه شي چې د دوی او نړۍ ترمنځ اړیکې ترنګلې کړي. خای پر طالبانو تر ټولو ډیر فشار د متحده ایالاتو او د دوی د ډیرو نږدې متحدانو لخوا وي. تازه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان په تړاو خپل وروستۍ اعلامیه کې ویلي دوی به د هر افغان د حقونو د خوندیتوب لپاره له هر ډول ډیپلوماټیک، اقتصادي، سیاسي او مرستندوی لارې کار واخلي. په اعلامیه کې زیاته شوې متحده ایالات په منظم ډول د واک د لیږد او د یو پراخ بنسټي حکومت د جوړېدو په ځانګړي ډول په دې حکومت کې د ښځو او لږکیو د ونډې غوښتونکي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان سره د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړی، خو دای هم ویلي غواړي ډاډ ترلاسه کړي چې طالبان په خپلو ژمنو ولاړ دي. خو طالبان دا ډول څرګندونې په یو ډول د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه بولي او دا د تیرو تجربو تکرار ګڼي.
په لندن کې میاشت د سیاسي چارو افغان کارپو زردشت شمس هم همدشې بر سره ملګری شوی دی. شمس خبرونه ته ښه راغلاست.
ډېره مننه تاسو نه.
د طالبانو د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی دغه خبرداري تاسو څه ډول ارزوي؟ د ویلي چې ډیر فشارونه مر باندې راوړي کنه لدی وضعیت به هاغوی ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولې شي. د دې هدف له هاغوی څخه څوک دی؟
طبعا د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر یو غیر مستقیم اخطار او تویل شو په مستقیما خو دوی هدف به داعشی ځکه چې د القاعده په اړه خو طالبان د هغې حضور او د هغې د فعالیتونو په اړه احتیاطه کار اخلي خو عمدتاً اوس داعش دی او یو حده پورې رښتیا هم دی ځکه په دغه وروستیو کې لیدل کیږي چې د داعش فعالیتونه په افغانستان کې ورځ تر بله زیاتیږي او که موږ چېرته د طالبانو پخوانی فعالیت چې د 2001 کال نه وروسته د دوی نظام چپه شو نو څو کالې ونیول چې بیا دوی وسلوال پاسون پیل کی اما د طالبانو د دازل واک راتګ نه وروسته په څو ورځو کې داعش خپل فعالیتونه پیل کړ او ورځ تر بلې دا زیاتیږي او د دې تشویش ته چې داعش چې په یو محدودې منطقې کې د افغانستانو هغه د افغانستان په کچه باندې یو پراخ پاسون باندې او د پراخ وسلوال جګړې باندې بدلې شي نو دا طبعا د تشویش وړ ده. طالبان په دې پوهیږي چې نړۍ هم کم فرصتونه لاس کې لري نو په دغه بیانیو په دغه ویناو دوی غواړي چې دغه ډیپلوماسۍ ته ادامه ورکړي چې په نړۍ په دې طریقه فشار راوړي.
بله، کله چې طالبان واک ته رسېدلی یا فکر نه کوي چې د متقی دغه څرګندونې په زغرده په یو ډول د دوی د واکمنۍ په وړاندې د هغو تعامل څرګندونه کوي چې طالبان یې ناراضه کړي دي؟
او طبعا طالبان که څه هم ډېر زیات تیز هم نشي تلی ځکه چې نړۍ تر اوسه بیا په ځانګړې توګه امریکا تر اوسه د هغې نه زیات څه نه دي غوښتي کمې ژمنې چې طالبانو د دوحې په تړون کې کړي دي په هماغه ژمنو باندې باید دوی ودرېږي. دوی اصولا د ټول بشري حقوقو د ښځو حقوق د بیان ازادي بیا د دې ترڅنګ د امریکا د پر تر ټولو مهم چې د افغانستان خاوره د امریکا پر ضد استعمال نشي استفاده ته ونشي او د جنگي ډلو او د هغې د پاره ونه کارول شي نو دا غژمنې دي چې امریکا او نړیوال د دې نه د همدې توقع لري. نو خو بیا هم طالبان به کوشش کوي چې برعکس بیرته په دنیا باندې فشار راوړي ځکه که چېرته افغانستان یوازې پرېخستل کېږي انزوا ته ځي نو بالاخره دنیا ته هم تاوان رسېږي امریکا ته غرب ته ټولو ته. خو تر ټولو زیات زما په نظر د امریکا او د غربي هیوادونو نه په لنډ مهال کې د منطقي هیوادونو ته زیات خطر دی چې په هغې کې چین او روسیا ده نو بیا هم وبکتلی شي چې طالبان په راتلونکو ورځو کې څه دریځ خپلوي ځکه چې داعش اوس بالقوه او بالفعل که په افغانستان ته خطر دی په لنډ مهال کې دا سیمې ته لوی ګواښ دی چې هغې کې غټ ګواښ چین او روسیې ته دی.
متقی دا خبر هم کړی ده چې طالبان غواړي چې له نړیوالې ټولنې سره ښې اړیکې ولري خو که فشار پرې زیات کړي نو ښایي هغه پخوانۍ ناکامې تجربې تکرار شي. هدف یې کومې ناکامې تجربې دي؟ آیا هغه تجربه ده چې د افغانستان له خاورې پر امریکا د تروریستي برید تنظیم شو او که د بن د کنفرانس ناکامه تجربه ده چې د طالبانو رژیم ړنګ شو او طالبانو ته په نوې اداره کې چې د کرزي په مشرۍ جوړه شوله ونډه ورنکړل شوله او هماغه چې افغانستان په جګړو کې ښکیل شو؟
زما په نظر دغه دویم موضوع به تبدیلی اشاره ای چې بهرنیانو خصوصا امریکا افغانستان کې مداخله وکړه عسکر راولېږل او ادارې جوړه کړه او د طالبان نظام ړنګ شو دې تبدیلی اشاره ای چې بالاخره هغه نظام هم ړنګ شو نو طالبان فکر نکوم چې د القاعده اړوند دي بیا د امریکا د هغه پیښو اړوند مستقیم امریکا ته ګواښ ورکړي. طالبان په دومره دغه کې نه دي قوت کې نه دي او خصوصا په دغه برخه کې ډېر زیات احتیاط او چوپتیا نه کار اخلي. د القاعده حضور یا د اسامه او د هغې موضوعاتو په اړه ډېر زیات احتیاط نه کار اخلي ځکه چې هغه امریکا ته هم
یعنې ستاسو هدف دا دی چې طالبان غواړي چې نړیوالې باید منځوي نه کړي؟
بالکل، طالبان دا هم غواړي چې دوی منځوي نه کړي او بیا په دې باندې هم پوهیږي چې نړۍ هم د افغانستان د وضعیت دغه حساسیت درک کړی دی. نړۍ یو دغه ستونزه هم لري چې د طالبانو د تیرو کړنو ته په کتو دوی فکر کوي چې طالبان ډیر زیات خپل ولس ته ځان مسؤل نه ګڼي. په تیر دور کې افغانستان د زیاتو مشکلاتو سره مخ و، خو طالبانو د نړیوالو غوښتنو ته غاړه نه کیښوده او د هغې زور بالاخره د افغان ولس نه وتو. د افغانستان هغه وخت هم انزوا ته تللی و، نړیوالو سره سفارتي اړیکې نه لرلې، مرستې نه وې، انکشافي کارونه نه وو او د افغانستان اقتصاد صفر سر ضرب شوی و. اوس هم هماغه خطر شته دی. نو طالبان یو څه دغه نزاکت درک کړی دی چې د دې طریقې غواړي چې په دنیا فشار راوړي او پوهیږي چې دنیا کېدای شي زمونږ دغه غوښتنې ومني.
کور ودان په لندن کې میشت دی. سیاسي چارو پو زردشت شمس.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
به هم پر طالبانو د نړیوالو د فشارونو په موضوع کې تمکیږو. د دغو فشارونو په ترڅ کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي ګڼ هیوادونه پر دې کار کوي چې د طالبانو مشران د خپلو ژمنو عملي کولو ته وهڅوي. سرګی لاوروف دغه څرګندونې پرون کړي او ویلي د روسیې، چین، پاکستان او امریکا مشران غواړي طالبان داسې حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب وکړی شي. د ده په وینا دغه هیوادونه غواړي طالبان له افغانستانه د افراطیت خپرېدو د مخنیوي لپاره هم اقدامات وکړي. نور په دې رپورټ کې.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي روسیه، چین، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونه په خپلو کې د طالبانو په مسأله کې په تماس کې دي. د دې په خبره د درویو هیوادونو روسیې، چین او پاکستان ځنګړو استازو په ورستیو کې قطر او بیا کابل ته هم سفر وکړ چې هم د طالبانو له استازو او هم له پخواني ولسمشر حامد کرزي، د ملي مصالحې عالي شورا له پخواني مشر عبدالله او نورو چارواکو سره وګوري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر وایي د طالبانو سرپرست حکومت د افغاني ټولنې د ټولو قومي، مذهبي او سیاسي قشرونو استازیتوب نه کوي. طالبانو خپل سرپرست کابینه د سپتمبر پر 1 اعلان کړی چې یو شزه هم پکې نسته او د کابینې پر جوړښت انتقادونه سوي دي. دغه ډلې ویلي دا کابینه سرپرست ده چې وروسته به پکې یو لړ بدلونونه راوستل سي. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی خبرداري ورکوي که پر دوی فشارونه دوام وکړي له دې وضعیت به هغه کسان ګټه واخلي چې ټول نړۍ ته ګواښ پېښولای سي. طالبانو د نورو مسایلو ترڅنګ د یو ټولګډونو حکومت د جوړولو ژمنه کړې. د هغه حکومت په نسبت چې دوی له 1994 څخه تر 2000 لومړي میلادي کال پورې درلود ډېر منځلاري وي. د شوزو د حقونو درنوي به کوي او تر شل کلنې جګړې وروسته به ثبات برابروي. د ټوریزم په وړاندې به مبارزه کوي او افراطي وسلولو ته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې پر نورو د حملې لپاره کار واخلي. خود طالبانو وروستي اقدامات شي چې دوی بیرته جابرانه سیاستونو ته مخه کړې ده، په ځنګړي ډول د شوزو او نجونو په وړاندې. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وویل مهمه موضوع دا ده چې طالبان خپلې هغه ژمنې چې په عامه یې کړې وې پر ځای کړې چې دا زموږ لپاره هم لومړیتوب دی. سرګی لاوروف لومړی یو خبری کانفرانس او وروسته د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن پر اداره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ناببره وتلو له کبله انتقاد وکړ. لاوروف زیاته کړه چې امریکایي او ناټو ځواکونه د عواقبو له سنجولو پرته له افغانستانه ناببره ووتل چې زیاتې وسلې او مهمات یې هم هلته پاتې شول. د دې په وینا دا مهمه ده چې دغه وسلې د تخریبي اهدافو لپاره ونه کارول سي. له تیرې سې شنبې د ملګرو ملتونو عمومي غونډه روانه ده چې تر اوسه د نړۍ ګڼو رهبرانو د افغانستان پر موضوع هم پکې بحث کړی دی. د طالبانو کوم استازي به دا اونۍ د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې حضور ونه لري. د ملګرو ملتونو ویان سټیفن دوجارک ویلي د سبا دوشنبه لپاره د افغانستان په استازیتوب د وینا لپاره د پخوانی حکومت د استازي غلام محمد اسحقزي نوم لیکل شوی دی. طالبانو تیر اونۍ ویل دوی غواړي په قطر کې د خپل سیاسي دفتر پخوانی ویان سوهیل شاهین په ملګرو ملتونو کې د خپل ځنګړي استازي په توګه معرفي کړي او طالبانو ته دی هم په عمومي غونډه کې د وینا وخت ورکړل سي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت می‌کنم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیوال حالات خبر شئ. د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي کله وی خو د طالبانو پر اتک سر امنیت ښه شوی دی خو ښه شوی ماینې تر اوسه ژوند ګواخي. دوی له طالبانو غواړي هغه ماینونه وکاږي چې دوی د جنگ جګړو په مهال د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې ښخ کړي وو. نور حال په دې راپورټ کې.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي د جګړې د درېدو سره سره لا هم د خپل سیمو څخه بې ځای دي او ځینې نور بیا وایي کته هم خپل سیمو ته راغلي خو وایي په ډاډه زړه پکې کې ژوند نسی کولای. عبدالرزاق د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اړوند د توري د سیمې اوسیدونکو دي چې شاوخوا یې میاشت وړاندې هغه مهال د ماین په چاودنه کې دواړې پښې او د یو لاس درې ګوتې له لاسه ورکړې کله چې طالبان پر اورزګان واکمن شو او د کور چې مخکې د جګړې لومړی کر شو اوس له جګړې خلاص شوی وو.
دا مېن باندې پټاو سر مېن باندې پټاو سره دا غوسه اس درې ګوتې کول سي یو دوارې پښې غوړي د لاس ورکړې او څنګه مدار شي به موږ سره کومه کول سي د کار روزګار بس مونږ نه معنی یو دا مېنو نو دا شا باید وخیږي.
د ایواز عبدالرزاق نه بلکې په اورزګان ولایت کې د عبدالرزاق په څیر په سلګونه نور کسان هم ستا چې د ماین چاود نور څخه د بدن غړي ترې اخیستې دي خو د شوزا او ماشومانو په ګډونه په سلګونه نور کسان وژلې هم دي. دغه ماینونو ډیره برخې په دې ورستیو کې طالبانو شخ کړی دي چې د اورزګان ولایت اوسیدونکو اوس د استلو غوښتنه کوي. دی وای طالبان دې بیرته هغه سیمه له ماینونو پاکې کړي چې د جګړې په وخت کې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې شخ کړي وو. د اورزګان د ولایتي روغتون مسولین وای کله چې پر دغه ولایت طالبان واکمن سوي تر دا مهاله تر لسو زیات کسان ورته راوړل سوي چې په خپلو کورونو او یا هم پټیو کې ماین چاودنې پرې سوي دي چې ځینو یې ژوند له لاسه ورکړي او ځینې بیا ټپیان دي چې ښځې او ماشومان هم پکښې کې شامل دي. د خلکو دا ستونزه مو د اورزګان ولایت د طالبانو له نظامي مسؤلینو سره شریکه کړه. د اورزګان ولایت لپاره د طالبانو ټاکل سوي امنیت قومندان ملا عبدالله جی بشیر وایي چې دوی په ټول توان هڅې پیل کړي څو شخ کړل سوي ماینونه بیرته چاند کړي.
و رښتیا هم په کمربندي جنگي سیمو کې اسلامي امارت مجاهدونو د دښمن د مخنیوي دپاره هر هغه څه کول چې دښمن په هغه باندې وظیفي ماینونه هم شخ کړي وو چونکې ټوله سیمه د اسلامي امارت لاسته ولوېدله. د خلکو د ستونزې د حل دپاره موږ بندوبست نیولې ده موږ د ماینو ټیم ته اجازه ورکو یا پیدا کوو چې ماینونه له هغه ځایه وکړي کړو په صحیح طریقه سره بیا وګرځي.
د اورزګان ترڅنګ د افغانستان له ډیرو نورو ولایتونو څخه هم دغه ډول راپورونه ورکول کیږي چې خلک د ورته ستونزو سره مخ دي او له طالبانو غوښتنه کوي چې دغه ستونزه یې حل کړي.
ازادي راډیو د خپل تلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
د کندز او تخار ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو وایي که څه هم نږدې یوه نیمه میاشت کېږي چې طالبان پر ټول افغانستان واکمن شوي خو لا هم په دې ولایتونو کې دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو ادارو خپل فعالیتونه نه دي پیل کړي. دوی وایي د مسلې خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ کړي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په پلازمېنه کابل او په نورو ولایتونو کې د ګڼ شمېر دولتي ادارو او په ځانګړې توګه د پاسپورټ او برېښنایي تذکرو د ادارو نه فعالیت زیات شمیر هیوادوال له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي. د شمال ختیځ ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو د پاسپورت او تذکیرو د ادارو د نه فعالیت له کبله انتقاد کوي او دغه راز له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یادې شوې ادارې خلاصې کړي تر څو د خلکو شته ستونزې هوارې شي. 15 کلن راز محمد اڅکزای د کندز ښار اوسیدونکی دی. دی غواړي خپل ناروغ مور هند ته بوزي خو د پاسپورت نشتوالي له ستونزو سره مخ کړی دی.
بوز خپل دلته مریض لرم دلته منتظر یم چې هند ته مریض د خپل بوزم او نور همداسې کسان دي چې مریضان پاکستان ته بیا یم مشکل د پاسپورټ او تذکیرو لري. نور موږ د امارت اسلامي څخه دغه توقع کوو چې زر تر زره پورې دغه شعبات خوشي کی او په خپل کسان په دنده وګمارل سي چې دغه پاسپورټونه موږ واخلو او بل دغه تذکیرې موږ واخلو چې خپل مشکلات رفع کړو. کو
په دې ورستوي کلونه کې زیات شمیر افغانان د درملنې په خاطر همسایه هیوادونه او په ځانګړې توګه پاکستان ته ځي، خو له څه مودې راهیسې پاکستان خپل سرحدونه د افغانانو پر مخ تړلي دي او یوازې هغه شمیر کسانو ته اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. د تخار ولایت یو اوسیدونکی 40 کلن شمسالرحمن آزادی راډیو ته وویل
اداره پاسپورت بسته است و هنوز معلوم مشخص نیست که چه وقت باز می شود اداره و همچنان
ده پاسپورت ها و برشنه تسکرو اداره تړلې دي او دالا روشانه نه ده چې څه وخت دغه اداره خپل فعالیت پیلوي. یو شمیر کسان پاسپورت ها و برشنه تسکرو ته اړتیا لري، خو د دې ادارو نه فعالیت خلق له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي او دغه شان یو شمیر نور اداره هم تړلې دي.
په ورته محل کې د بغلان ولایت یو اوسیدونکی 30 کلن نصر الله محمدی هم ورته خبره کوي.
اسلامی امارت وکمنډو سره د ځینو ادارو لکه د پاسپورت اداره، د تذکرو اداره او داسې ځینې نور ادارو کارونه په ټپه ولاړ دي او خلک د خپل د مشکلات د حل لپاره لکه د مریضانو د لیږد بهر ته او یا د تحصیل لپاره بهر ته د سفر لپاره هیله مند دي چې په یاد ولایت کې د یاد ادارو خدمات له سره شروع شي.
پر دې سربیره یو شمېر کسان چې د بروسونو له لارې ځینو بهرنیو پوهنتونونو ته کامیاب شوي دي هم له ورته ستونزې سر ټکوي. د کندز ولایت یو اوسیدونکی 30 کلن حفیظ الله احمدزی 3 میاشتې وړاندې د ازموینې له لارې د هندوستان یو پوهنتون ته بریالی شوی و. هغه وایي
سکالرشپ به ته راغلی او په هند هیواد کې هلته د ماسترۍ لپاره کامیاب شوی وم، خو ستونزه په دې کې ده چې د ما د پاسپورت موده ختمه شوې ده. غواړم چې خپل پاسپورت تمدید کړم، خو له بده مرغه دغه د افغانستان د پاسپورت ادارې د فعالیت نه پیل د دې سبب ګرځېدلی ده چې زه ونشم کړی خپل تحصیل ته مخه کړم.
خو سره له ډېرو هڅو ونه توانېدلو چې د اړوند ادارو د چارواکو نظر هم راواخلو. په داسې حال کې په افغانستان کې د پاسپورت د ویش بهیر په ټپه درېږي چې له دې وړاندې طالب چارواکو ویلي وو چې وروسته له دې هغو کسانو ته له هېواده بهر د تګ اجازه ورکوي چې پاسپورت او ویزه ولري. که څه هم تېره اونۍ د افغانستان د پاسپورت او عمومي ریاست چارواکو ویلي وو چې د بیا ځل فعالیت لپاره پوره چمتووالی نیول شوی دی او ډېر ژر به د پاسپورت ویش پیل شي، خو لا تر اوسه پورې دغه ادارې خپل فعالیت نه دی پیل کړی او خلک له سختو ستونزو سره مخامخ کړي دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هله دا چې جوړ وروغ بس زه جاوید افغانم، هم دا زه د میوند ولسوالۍ څخه در سره پاړې کوم. زموږ د امارت د ورپورو کسان څخه دا هله ده چې دا خوراکي توکي د لږ ارزانه کې بیې ډېرې لوړې شوي دي. که دا درته وایم چې یوه ډبه غوړي په 2000 کلدارې دي، نو دا 2000 کلدارې د یو غریب دپاره بیخي ډېرې ډېر شی دي. نو زموږ دغه هیله ده چې ژر تر ژره اقدامات وکړي او دغه خوراکي توکو بیې څه ارزانه کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت د پنجوایي ولسوالۍ څخه خبره در سره کوم. زما د ټولو مجاهدینو وروڼو څخه خواهش دي چې په افغانستان کې هر شي ته نرخنامه کښېږدي، او بل مې د دغه څخه مجاهدینو ته دا خواهش دي چې هر شي ته نرخ کښېږدي او په ډېر دغه سره کښېلو ته.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. هلاله چې راته کوم بیا زه جاوید افغانم د میوند ولسوالۍ څخه د سره پایې کوم. زما دغه پیغام دی و هیوادوالو ته چې دغه نظام چې کوم نوی راغلی دی، نو دغه ډېر بندیزونه د چا په اصطلاح دغه دې نه کوي چې ولې داسې نه کېږي ولې داسې نه کېږي، ځکه چې په یوې میاشت کې دومره زیات کارونه دومره ادارې دا نه اداره کېږي. نو زموږ دغه پیغام دی چې ډېرې نیوکې دې نه کوي، یو څه وخت صبر وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
د ازادي رادیو د یو شمېر اورېدونکو نظرونه مو واورېدل چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکي ماشین کې پریښو. کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل درته خبرو. یو ځل بیا هم د همدغه ماشین شمېره اعلانوم، کولی شئ چې راته پیغامونه پرېږدي. شمېره ده 00420022112 څلور یو یو پنځه ستاسو د پیغامونو په هیله د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسیدو. وړاندې د ازادي راډیو د نور بس د یا شکست سکوت خبرونه لرو چې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو د ونډې پر کمیدو بحث ته ځانګړې شوې. په افغانستان کې د غرمې 12 نیمې بجې شوې خو اوس به سفیر ولستان اګزي ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو ویاند ویلي طالبان په عمومي اسمبله کې ګډون او وینا نشي کولای. ستيفن دوجاریک ویلي د دوشنبه پر ورځ په عمومي اسمبله کې په رسمي توګه غلام محمد اسحق زاید افغانستان په استازیتوب وینا وکړي. اسحق زاید افغانستان د تیر حکومت سفیر و چې لا په خپلې څوکۍ پاتې ده. اسحق زاید داسې وخت د افغانستان په استازیتوب خبرې کوي چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو سرمنشي غوښتي چې د دوی نوی استازي ومني او په اسمبله کې د ګډون او وینا اجازه ورکړي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف وایي د نړیوالې ټولنې له لوري د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو پر موضوع حاضر د مغاور نه کیږي. سرګی لاوروف دا خبر وروسته له دې وکړه چې د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونی ګوتیرش څخه غوښتي چې د ملګرو ملتونو په عمومي اسمبلی کې د طالبانو استازي ته د وینا اجازه ورکړي. لاوروف ویلي له طالبانو سره له اړیکو پرته د پرمختګ لپاره لار نه واریږي. نصرت حق پرست په یو اف سی کې خپل لوبه په جان هوکر وبایلو ده. رزمی لوبه دغه وتلی افغان لوبغاړي د رزمی لوبه د تر ټولو معتبر سازمان یو اف سی په 2016 دور کې ننصار وختي له استرالیایي لوبغاړي دن هوکر سره چې د نړۍ و مقام لري ولوبید. د جرمني خلک نن یک شنبه په انتخاباتو کې ګډون کوي چې د انګلا مرکل ځایناسته غوړه کړي. میرمن مرکل شپاره سو کلون رئیس د جرمني صدر اعظم ده. د خپل دیموکرات مسیح ګوند مشر آرمین لاشت د بری لپاره هلې ځلې کوي او په امریکا کې له پټلۍ څخه د یو ریل ګاډي وتلو له کبله لکتر لګدري ته نمړ شوي. پیخه پرون په مونتانا ایالت کې شوې ده.
نور بس دی شکست سکوت.
د نور بس دی یا شکست سکوت خبرونه ته مو بیا هم ز نوری اس نوری هر کله کوم. لکه څنګه چې مخکې اعلان کړه نن پر دې بحث کوو چې په دې وروستیو کې په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه کمه شوې. علتونه یې څه دي او د خزینه خبریالانو څه ډول ملاتړ کېدای شي؟ د بحث ته مو دوه میلمنی رابللي د شمشاد تلویزیون خبریاله لیمه هوتک او دغه راز خبریاله او د خزینه حقوقو مدافع فوزیه وحدت. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی به لیمه هوتک ور تاسو ته درکړو په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ونډه په دې وروستیو کې په کمیدو ده یا کمه شوې ده. آیا علت څه دی؟ آیا دا په ټوله کې په دولتي او ملکي ادارو کې د هغه څه ښکارندوی کوي چې په دې وروستیو کې ښځې له کار کولو منع کړی شوي دي؟
مننه ډیره زیاته. سلامونه نوري صاحب تاسو ته ستاسو ټولو اوریدونکو ته او وحدت صاحب ته. خو د تاسې د پوښتنې په جواب کې تر ډیره پورې د طالبانو له راتګ سره ډیر خلک وېرېدلي وو چې د هغو له ډلې نه یو هم خبریالانو چې هم یې ښځینه او هم یې خالقانو ته اندېښنې پیدا کړې وې ګڼي. په دې کې ډېر متضرره هغه ښځینه خبریالانې دي چې دلته یې کلونه کلونه یې کار کړی ده. ډېری یې دلته رسمي دفترونه وو رسنۍ وې چې ښځینه خبریالانو ورسره فعالیت درلود. آژانسونه موجود ول په بېلابېلو برخو کې ښځینه خبریالانو ورسره کار کاوه. د طالبانو له راتګ سره ډېری هغه رسنۍ چې دوی بهرني ملاتړونه یې درلودل هغوی خپل ملاتړ یې له لاسه ورکړی دی او دوی نس کولای خپل پرسونل ورسره وساتي. نو دوی فوکس پر دې کوي چې ښځینه خبریالانو تعداد رقم کې په ټوله کې پرسنۍ کې د ښځینه خبریالانو په تعداد رقمولو باندې دلته کوشش کوي. ځکه یو علت یې دا دی چې طالبان مخالف د ښځینه کارکوونکو دي او بل هم دوی نه غواړي هغه کسان له ځان سره وساتي چې دوی ته ستونزې پېښولی شي.
بلی مننه فوزیه وحدت تاسو هم خبرونه ته خره غلاست مخکې لیمه هوته کوویل چې ډېری خبریالان د طالبانو پر اتک سره وېرېدلې وي خو یوه مهمه خبره وکړه او هغه دا چې له ډېرو رسنیو سره به د بهرنیانو ملاتړ کم شوی دی. بهرنیانو په تېرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د پرمختګونو چې یادونه یې کوله یوه ستره او مهمه لاسته راوړنه د آزادو رسنیو فعالیت او د بیان ازادي بلله. نو ولې باید نړیوال له دغه مهم سکتور سره چې دوی ډېر پې ویاړه خپلې مرستې یا خپل ملاتړ کم کړي؟
تیره بلنه کوم تاسو ته نور څه خپل سلامونه وړاندې کوم در څنګه د مجانې تاسو ته ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. څنګه چې مجانې د خزینه خبریالانو په تړاو ستونزې بیان کړې همداسې زموږ غواړم خپل نظر تاسو سره شریک کړم. زه په دې باندې متيقنه یم چې د بهرنیانو ملاتړ له رسنیو سره و، اما په دې حد باندې چې اوس خزینه خبریالان له رسنیو سره خپل فعالیتونه کم کړي دي یا هم په کورونا سیز فکر نه کوم چې د نړیوالو د ملاتړ مسله دلته ووسی. یو علت خو په دې باندې تاسو ټول پوهیږئ چې د نظام ړنګېدل و چې طالبان راغلل او ټول له ویرې په کورو کې نسته. موږ داسې همکاران هم لرو چې بهرنیو هیوادونو ته اوس هم نه دي تللي، اما فعالیت یې بند کړی دی. د دې تر څنګ د بودیجې نشتون په رسنیو کې یوه بله ستونزه ده چې اکثره رسنۍ نشي کولی چې خپل کارمندان وساتي. نو زه فکر کوم چې دا دومره مهمه وی چې بهرنیان موږ سره ملاتړ ولري او کوونه لري د رسنیو په فعالیت کې دوی مهرباني.
اغلی وحدت دا خو درسته ده، خو موږ مخله دي چې طالبان وخت ورسیږي په ورستیو څو کلونو کې د شاهد ولو چې ډیر هغه نړیوال مرستندویان چې په افغانستان کې په لری پروتو سیمو کې دوی رسنۍ چلولې دي هغوی مالی ملاتړ کوو، هغه مالی ملاتړ ترې واخیست. ولې لڅ دی دا یو اړخ دی، او هغه بل کورنۍ اړخ دی چې اوس طالبان وخت رسیدلی ډیر خلک بیریدلی په تیر بیا خزینه خبریالان بیریدلی دي او بهر له کوره بهر کار نشي کولی. دا بل علت دی. خو عمده سوال دا دی چې نړیوال لو ډیر په ویار سره دغه یو ستر مهمه بریا بلله، د نورو مرستو ترڅنګ دغه مرستې هم بندې کړې دي. ولی
ما وړاندې ویلې شاید یو دلیل دا اوسي چې نور هغوی خو طبعا وخت چې نړیواله ټولنه له رسنیو سره مرسته کوي دا معلومه خبره ده چې دوی خپل موخې هم دلته ویني. وخت چې د نظام رنګي کې دوی ګوري چې موږ موخې نور دلته نه ترلاسه کیږي، طبعا دوی نور له دغه رسنیو سره ملاتړ هم نه کوي. زه فکر کوم یو دلیل همدا اوسي ځکه هیڅوک پرته له دې چې موخې ونه لري له رسنیو سره مرسته وکړي، نو وخت چې خپل موخو ته نه رسیږي طبعا دوی خپل مالي مرستې هم کموي. او بل دا چې خپل رسنۍ هم ویریدلې دي، شاید په هغه کچه باندې چې دوی مخکې فعالیت کوو او اطلاع رسنۍ کوله د جمهوریت په وخت کې وسې نشي کولای، او دوی هم حتی که چیرې مالي ملاتړ هم له ځان سره ولري دوی خپل فعالیتونه له ویرې او ډاره دوی بندوي. همدا اوس حتی په پلازمینه کابل کې ځینې رسنۍ دي چې شاید نه چې ممکن دوی اصلا مالي ستونزې ونه لري اما فعالیتونه یې بند شوي دي. نور ګڼې ستونزې هم دلته شته چې خزینه نشي کولای یا هم رسنۍ نشي کولای فعالیت وکړي یا هم خپل پرسونل کم کړي.
بله آغلی هوتک، طالبان وایي چې موږ خبریالانو ته د فعالیت اجازه ورکوو، خزینه خبریالانو ته هم، خو دوی باید د اسلام په چوکاټ کې هغه اصول چې دوی ته ایښودل کیږي باید په همغه باندې عمل وکړي او د خپل ژورنالیستیک فعالیتونه باید همغه سره تنظیم کړي. په دې ورسره کې که څه هم موږ نه لیدلی، خو د بی پولي خبریالانو ټولنې د طالبانو له لوري رسنیو ته او د رسنیو او خبریالانو ته یو لست طرزالعملونه ایښي دي چې په مشخص ډول باید همدغه طرزالعملونه دوی په پام کې ونیسي. آیا تاسو هم دغه طرزالعملونه لیدلی او که نه؟ او که چیرې په ټولنه کې چې طالبان وایي باید ټول فعال ګډون ولري او رسنیو ته هم د دې لپاره اجازه ورکوي چې د ټولنې ستونزې باید را برسېره کړي او هغه د چارواکو ته مخې ته کېږدي. که چېرې ښځینه خبریالانې منځوي کېږي او یوازې نارینه خبریالان پاتې کېږي، فکر کوي چې هغه ستونزې چې نارینه یې نشي کولی هغه به ښځینه نارینه نشي کولی هغه به را برسېره نشي؟
بله مننه نوری صاحب، دلته ښځینه خبریالانو ته هم اړتیا لیدل کېږي. ځینې داسې موضوعات دي چې باید ښځینه ورباندې کار وکوي او هغه د پوښښ ورکې نړیوالو ته یې وړاندې کړي. د طالبانو له راتګ سره د اول خدا ده چې د خبریالۍ ساحه محدوده شوې ده. اوس یو مشخصا آدرس شتون نه لري چې اصلا یو کلپ ترېنه واخیستل شي. د یو کلپ اخیستلو لپاره په ورځو په هفتو تقریبا یوه نیمه میاشت شوې ده. د طالبانو د واکمنۍ چې کله هم یو مشخص آدرس شتون ونه لري د کلپ لپاره، نو دوی به څنګه وغه وسی کولی چې یو طرزالعمل جوړ کړي د خبریالانو لپاره؟ بل هم دا ده چې یو خبریال چې د خبري پوښښ لپاره تبا نه غلطه په یو غونډه کې یو مشخص کلپ ته اړتیا پیدا کیږي، نو د اسلامي شریعت او همداسې د اسلام پرانا کې خبریالانو ته اجازه ورکول، دوی به څنګه په دې باندې وتوانېږي؟ نو چې دوی به خبریالې ته اجازه ورکړي چې هغه فیس ټو فیس له یو طالب چارواکي سره مرکه وکړي، دوی نو بیا د دې اجازه ورکړي. تېره ورځ ښه بېلګې د تېرې ورځې غونډه وه چې د روغتیا وزیر معرفي کېده. کله چې موږ هلته ولاړلو، اصلا ښځینه یواځنۍ ښځینه خبریاله زه وم چې ما په کې اشتراک کړی و، ولې ما ته اجازه را نه کړل شوه چې دغه نارینه په تالار کې له خپل کمرمین سره څه نږدې پاتې شم چې کوم تصویر واخلي، د چا کلپ واخلي او د چا خبرې ریکارډ نه کړي. ما ته وویل شو چې ته کولی شې چې ولاړ شې د تالار په آخر سر کې، موږ مخصوص ځای جوړ کړی د ښځینه خبریالانو لپاره. بیا بینرونه کېښودل شول د ښځینهو لپاره تر څو پورې ښځینه ښکاره نه شي. نو چې کله هغه تنظیمونکي د برنامې راغلل، موږ ورته وخندل، مال دا بینر د ما له مخې نه لرې کړه چې زه غږ یم اورم، ویم ګورم چې کوم وزیر ده، کوم یو معین ده، هغه کسان چې معرفي کېږي چې موږ یو پېژنو. نور په خندا سویل، ویل خورې دي تا خو یې غږ په کار ده، ته خو یې له غږ هم شناسی کولی شې، څیره یې څه کوي چې دې ګورې. نو کله چې دومره محدودیت وضع کېږي، دوی به څنګه وسي کولی کومې وعدې چې دوی له نړیوالو سره کړي دي چې دوی د بیان ازادۍ ته احترام لري او دوی به اجازه ورکوي، دوی د ښځو حقوقو ته احترام لري، دوی به هم اسلامي شریعت دلته پلي کوي او هم به د ښځو په برخه کې نړیوال حقوق برابروي ورته او ورکول کېږي به. نو که چېرې دغه ډول باندې روان اوسي، نو دا کوم ډول حقوق دي چې تر اوسه پورې یا ښځینه خبریالانو ته اجازه ورکړل شوې ده چې دوی د تیر په تیر باندې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، او یا به هم د ښځو حقوق چې کار کول دي هغوی ته به اجازه ورکړي؟
بله آغلی وحدت، د آغلی هوتک څرګندونې مو واورېدې چې دغه پرون یوه ښکاره بېلګه ده د روغتیا د نوي سرپرست وزیر د معرفي. فکر کوي چې د ډیر ناهیلي کوونکي خبرونه راځي له افغانستانه د طالبان قدرت ته رسیدو سره؟
نوري صاحب، باید وایم چې متاسفانه وضع شوي محدودیتونه په دې وروستیو کې د خبریالانو پر وړاندې ډیر ناهیلي کوونکي دي. وړاندې هم تاسو ورته اشاره وکړله، یو څه چې په افغانستان کې خپل ځای پیدا کړی و هغه د نړۍ په کچه باندې د بیان ازادي و چې ټولو ورته هغه خپله مشخصا خپل جایګای په افغانستان کې پیدا کړی و او په تمام معنا باندې حتی د نړۍ په کچه باندې دلته د بیان ازادي په تمام معنا خپل ځای پیدا کړی و. یعنی که په پرتله کې دلته واضح و روښانه مو کولای شو چې اطلاع رسنی وکړو، مو کولای شو چې خپل راپور چمتو کړو، مو کولای شو چې اطلاعاتو ته د لاسرسي قانون کې څه هم ستونزې موجودې وي، اما حداقل مو شو کولای شي د لیمجانې په خبره خپل کلپ راواخلو او خپل راپور جوړ کړو. اما متاسفانه دا وروستیو کې واقعا د خبریالانو پر وړاندې محدودیتونه زیات شوي دي، هم د اطلاع رسونې په برخه کې او هم حتی دلته زموږ همکارانو کیسه کوله چې په خپله خبری کانفرنس کې د غواړي بیا سربیره پر دې چې وهل او ټکول درکوي بیرته درته وایي موږ تاسو نه یې غوښتئ. اما دغه سي محدودیتونه خپل د دې سبب کیږي چې اطلاعات سره لاسرسي هم له ستونزو سره مخامخ شي او د بیان ازادي هم په هغه شکل باندې چې موږ په جمهوریت کې درلود خپل مفهوم له لاسه ورکړي چې دا اوس خپل مفهوم دی له لاسه ورکړی دی.
څه ډول څه کېدای شي اوس چې دغه سي یو حالت رامنځته شوی دی چې پر طالبانو فشارونه زیات شي، کوم لوري دغه فشارونه راوستای شي؟ نړیواله ټولنه هغه چې شلو کلونو کې په افغانستان کې د دیموکراتیکو بنسټونو جوړولو او د بیان د ازادۍ د ودې لپاره د آزادو رسنیو د فعالیت لپاره ډیره پانګونه وکړه، او که د افغانستان د ټولنې له منځه باید دغه فشارونه د ولس نه باید راپورته شي؟
دواړه خواوې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشارونه واچوي، اما نړیواله ټولنه په تمامه معنا باندې کولی شي چې پر طالبانو باندې فشار واچوي، ځکه هغوی په دې برخه کې سرمایه ګذاري کړې ده، نو لګښتونه یې کړي دي، دوی دلته پروژې درلودې، هغوی ډېر ښه کولی شي چې په دې برخه کې پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه لمنځه ولاړ نه شي. ګرچن طالبانو اولې ورځې نه چې کابل نیولی، افغانستان نیولی، تر اوسه پورې دوی له خلکو سره دا ژمنې کړې دي چې له نړیوالې ټولنې سره ژمنه کړې ده چې موږ به د بیان ازادي ته په بشپړه توګه احترام لرو، او په واضح او روښانه توګه یې داسې کوم محدودیت نه دی وضع کړی چې دوی راشي مثلا رسنیو ته د مکتوبي ووایي چې تاسو په کومو برخو کې فعالیت وکړي، یا مثلا خزینه خبریالانې دې له تاسو سره پاتې نه شي، یا نور محدودیتونه چې د رسنیو خبریالانو پر وړاندې وضع کیږي. په دې برخه کې دوی داسې کوم واضح او روښانه تګلاره د محدودیت په برخه کې نه ده وضع کړې، اما بیا هم په هغه شکل باندې چې دوی باید ورته احترام ولري او ورته رسیدګي وشي هغه شکل باندې نه کوي. زه امیدواره یم چې نړیواله ټولنه کومې پانګونې چې په دې برخه کې کړې دي او د اوس لپاره د افغانستان د خلکو لپاره هم، د نړیوالې ټولنې لپاره هم، د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یوه لاسته راوړنه بلل کیږي، دا وساتي او په مستقیم او غیر مستقیم ډول پر طالبانو باندې فشار واچوي چې دغه لاسته راوړنه قبوله نه شي.
بله، لمه هوتک، تاسو د هي موضوع یادونه وکړه، له شمشاد تلویزیون سره مو ډیر موده کار کړی دی په تصویری برخه کې. تصویر ګومانم چې د طالبانو پراتک سره ممکن ډیر نور هم سانسور شي او اوس هم سانسور شوی دی. تاسو به د خپل فعالیتونه په راتلونکي کې څه ډول مخته وړئ؟ مثلا اوس پرون تاسو یادونه وکړه چې پرده ای خودل شوی و تاسو باید سیری و نگوری، او که تاسو لری پروتوسی متزی او کلیوالو خزو سر خبری کوی، نو هغه افعالت بسید اول مختبری
منانا نوری سیب که چیری پا دیر دول بانده اجازه ورکول کی که خزینا خبریالانو تا سیمحسیزیتون آور بانده وازه دی او دوی نیست که ولی تی فعالیت تر سره کې، نو فکر نه کوم چې تر ډیره پورې بخپل د خبريالانو هم لې یوینی می نهایت دوه میاشتو نه نور به خپل فعالیت دوام ورکړلی سي. اصلا په ډیرو چینو کې دوی ته اجازه نه ورکول کیږي، بل هم دا چې اوس ډیر شمیر کسان د طالبانو له ویرې نه دوی اسري کې هم نه کلب ته چې دوی حاضر سي او کلب ترکې. ها کسان چې په جمهوریت کې به موږ سره به مرکې کولې، ښځینه نارینه فعالان بول، چارواکي بول، اوس په اسانه باندې هیڅ دوی تلیفون نه اوچتي او موږ ته پیغام پرېږدي بیرته چې تر څو پورې حالات سمیږي نو موږ نه شو کولای چې پر سکرین باندې راځای رسو او یا هم تاسو ته کلپ درکو. تر ټولو مهمه دا ده چې دلته تر څو په منظمه توګه باندې ادارات خلاص نه سي، ښځینه او نارینه کارکوونکي ولاړ نه سي خپل وظیفو ته او فعالیتونه ترسره نه کړي، نو موږ به څه ته پوښښ ورکو وروسته له دې نه. ادارات به ټول تړل شوي اوسي، خلکو ته معاشونه نه ورکول کیږي، خلک له اقتصادي فقر سره مخ دي. په دغه ډول یو وضعیت کې د ریپورت چمتو کول هم ډېر ستونزمن کار دی.
بله، مننه آقای هوتک. فوزیا وحدت، دغه چې اوس په دغه څه کمی یوه نیمه میاشت کې چې طالبان واک ته رسېدلي دي په افغانستان کې، د تیرو شلو کلونو د لاستراوړو د خوندي کولو باندې ډیر نړیوال ټینګار کوي. یو مهمه لاستراوړنه هم د خزو د حقونو د او د خبریال په افغانستان کې د آزاد دو رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ ده. اوس که هم بحث موږ په رسنیو کې د خزینه خبریالانو ده، دغه فشارونه یا د دوی غوښتنې د طالبانو له واکمنۍ څخه فکر کوي چې دا به بالاخره نتیجه ورکړي او طالبان به دې ته غاړه کېږدي چې یو څه د ور د ښځینه خبریالانو په مخ هم پرانیزي او پرېږدي چې هغوی هم لکه د نارینه خبریالانو په څیر باندې هغه برخه چې په دوی پورې مربوطه ده هغه تر پوښښ لاندې ونیسي.
نوری صاحب موږ امیدواره یو چې په دې برخه کې طالبان خبریالانو ته اجازه ورکړي، مخصوصا ښځینه خبریالانو ته چې فعالیت وکړي. البته دا یوازې د ښځو په برخه کې نه ده، د خبریالانو په برخه کې نه ده چې محدودیتونه وضع شوي دي یا هم ښځې ډارې شوي په کورو ناستې دي. دا تاسو پوهیږئ چې د ټولو ښځینه قشر په برخه کې ده، 50% د افغانستان خلک یا نفوس ښځې جوړوي. ما متاسفانه اوس هغه ښځې چې کار کوي تاسو پوهیږئ چې دولتي ادارې هم یو له هغو برخو ده چې ښځې پکې نه شي تللی، یعنی په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه وضع شوي دي. موږ د ښځینهو لپاره ځینې ګروپونه لرو چې په هغې کې د مختلفو ولایتو څخه ښځینه موږ سره په ګروپو کې دي، هغوی موږ سره خپلې ستونزې شریکوي. حتی تفریزیونو ته هغوی نه شي تللی، حتی زیارتګاهو ته چې هلته دعا د پاره ځي هلته ورته محدودیتونه وضع شوي دي. په ټوله معنا باندې د ښځو پر وړاندې په افغانستان کې محدودیتونه وضع دي، او د فعالیتونو په برخه کې، د تدریس په برخه کې، یوازې په دغه برخه کې خبریالانو ته چې هغه هم په غیر مستقیم ډول باندې ورته خپله پر ځان باندې یا محدودیت وضع کوي یا هم ویره لري چې په کورونا خبریالانو ته نه دی ویل شوي. زه خپله د آریانا نیوز یو خبریاله یم، ویانده یم، زه راځم خپل فعالیت کوم، اما وینم چې دغه فعالیتونه پیکه دي متاسفانه په نورو رسنیو کې هم. اما خواهش مو په ټوله معنا باندې له طالبانو څخه، د طالبانو له رژیم څخه همدا ده چې خزینه ته هم باید اجازه ورکړي چې په نظام کې، په هیواد کې په فعالیت وکړي، په ټولو برخو کې، نه یوازې رسنیو کې. او نه باید د خزینه لپاره محدودیت وضع شي او د اسلام او شریعت له نوم څخه غلطه استفاده وشي. موږ همیشه له طالبانو څخه دا اورېدلی دي چې خزینه خبریالانې یا خزینه د رسنیو کې کار وکړي، اما د شریعت په چوکاټ کې. خزینه د مکتب ته لاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، خزینه د پانسون ته لاړ شي د شریعت په چوکاټ کې، بیرون د وزې له محرم سره. اما او اگر همیشه هم دغه اما او اگر ده، که دغه اما او اگر دوی په پام کې ونیسي او همیشه ادامه پیدا کړي، زه فکر کوم ټولې لاسته راوړنې موږ له لاسه ورکوو. دوی یو خو د شریعت چوکاټ هم نه ده تعریف کړی چې موږ تر اوسه پورې نه پوهېږو چې دغه د شریعت چوکاټ څه شی ده، چې موږ ځان به ماغې کې اماده کړو په هغه چوکاټ کې له کوره ووځو کارو ته دوام ورکړو. نوري صاحب، په افغانستان کې واقعا ډېرې ستونزې دي، مخصوصا خزینه په ټوله معنا باندې دوی ستونزه لري. اقتصادي ستونزه ده، دلته فقر ده، بیکاري ده، هیڅ نه ول ستونزې دلته په پام کې نه نیول کېږي، اما محدودیتونه د هرې ورځې په تیرېدو سره ډېریږي. نو امیدواري مو دا ده چې طالبان دغه ستونزو ته هم پاملرنه وکړي، بعد هغې نه دوی محدودیتونه وضع کړي.
بس پای ته څو دقیقې پاتې نه دي، خو اغلې وعدت دغه پوښتنه به له تاسو وکم چې په دې شلو کلونو کې چې موږ وویلې په افغانستان کې رسنۍ ښې وغوړېدې، او کله چې یو سکتور دغه مهم چې ډېر غوړېږي نو ډېر خلک ځان ته راجذبوي، ډېرو په خپل ځان باندې پانګونه وکړله، زده کړې وکړلې د ژورنالیزم په برخه کې، او ډېرو کلونو تجربې لري. اوس چې دغسې یو حالت رامنځته شوی دی، مثلا تاسو او د تاسو په څېر نور که وضعیت په همدې شکل باندې دوام وکړي، بله لاره چاره شته؟ دا به هم ډېره سخته وي چې یو مسلک سره سړی خدای پاماني کوي.
کوم چې نو امیدوار نه یو یعنی واقعا د مبهم حالاتو کې سره هیڅ شی هم نشي ویلای. اما که وضعیت هم داسې دوام وکړي متاسفانه مجبور دي چې د افغانستان خبریالانی هم له دغه مسلک سره مخخه وکړي، همداسې چې یو زیات شمېر نورو مخخه وکړه او له افغانستان څخه ووتل. اوس هم په سلهاو خبریالان په بیلابیلو هیوادونو کې د پناهندګۍ یو درخواست ورکړی دی. نو زه فکر کوم چې که داسې وضعیت دوام وکړي چې محدودیتونه واوسي، هغه هم د خزینو دپاره ګواښونه واوسي، نو طبعا موږ به له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړو. او دغه لاسته راوړنه چې 40 کلنه ده، تاسو مو ویلې چې په دې برخه کې ډېرې پانګونې شوې دي، شخصي خصوصي نړیواله ټولنه ټولو دغلته سرمایه گذاري کړې ده. خپله دلته رسنۍ چې فعالیت یې کول دغه لارې دغه پانګه وه، دوی ته هم ضربه رسیږي. نو متاسفانه وضعیت مبهم حالات لري. ټول به له دغه مسلک سره مخخه وکړي که وضعیت دا شانتې دوام وکړي، ځکه ما وړاندې مې ویلې یوازې د هغه ستونزه نه ده د محدودیتونو چې د ښځو د فعالیت په برخه کې په رسنیو کې ووسي، دلته د فردي ازادیو محدودېدل، دلته د بیدباو تفاوت، فقر و بیکاري، اقتصادي بحران، فکری تفاوت، همدارنګه د اطلاع رسونې په برخه کې محدودیتونه او خود سانسوري، نورې ګڼې ستونزې دي چې خبریالان دې ته اړ کوي چې بالاخره له دغه مسلک سره خدای پاماني وکړي او بالاخره تر هغه وخته پورې چې په تمامه معنا باندې بیا د جمهوریت نظام رامنځته شي.
ډېره مننه لیمه هوتک. تاسو څه فکر کوئ، کوم د امیدواری کړکۍ وینئ؟
بله نوری صاحب، دلته که چیرې نړیوال فشارونه رامنځته سي نو کولای سي چې دغه برخې ته یو ځل بیا پرمختګ ورکړي. دلته په تیرو 40 کلونو کې ګڼو ښځینو ته د دې تر څنګ چې د زده کړو زمینه برابره سوې وه، د ژورنالیزم یا هم د خبریالۍ په برخو کې ګڼو مېرمنو نجونو ته د کار کولو ښه زمینه برابره سوې وه. تر ډېره پورې اوس په اکثره رسنیو کې د ښځو فعالیت ښه راڅرګندېده. په هغه ډول باندې به چې نارینه وو فعالیت کوه، ښځینه وې ښې پکې چلېدلې، که هغه د رپورټینګ په برخه کې وه، که هغه د ویاندوی په برخه کې وه. دغه ډول فعالیتونو ته یا هم پرمختګ ته ټول هیله مند ول. تر ډېره پورې په رسنیو کې راڅرګندېدل د ښځینه خبریالانو نورو افغان مېرمنو ته هم هیلې پیدا کړې وې. دلته د پرمختګ او همدا ډول د کار کولو د زده کړو په برخه کې تر ډېره پورې د ښځینه خبریالانو شتون په رسنیو کې په کلیو کې دومره په افغان مېرمنو ښځو باندې اغېز کړی و چې په خپله باندې په لسګونه هغو برنامو ته چې موږ تللي له هغه جاینه چې د ولایتونو خلک راغلي دي او اشتراک یې پکې کړی ده، هغوی د یوې ښځینه خبریالې په لیدو سره خپلو لوڼو ته د ښوونځي د ورتګ اجازه ورکړې وه چې تر څو دوی ولاړې سي زده کړې هغلته کوي. اوس هم که چیرې پر طالبانو باندې فشار راوړل سي او دوی بیا له دلته له رسنیو نه خپل ملاتړ اعلان کړي او دوام ورکړي په افغانستان کې له خصوصي رسنیو نه، نو بیا به هم دلته ډېرې ښځینه راڅرګندې سي او بیا به هم د بیان ازادۍ وکولی سي چې د تیر په پرتله په 2 چنده باندې ډېر فعالیت ترسره کړي. که څه هم اوس ډېر شمېر خبریالان تللي دي له هېواد نه بهر او ګوتې په شمار خبریالان دلته ښځینه برخه کې پاتې دي، خو ولې بیا هم دلته یو هیله مندي سته. هغه کسان چې پاتې دي دوی که چیرې دوی ته ډاډګیرنه ورکړل سي، له دوی نه ملاتړ وسي، نو دوی به وکولی سي چې
کور ودان. مننه د شمشاد تلویزیون خبریاله لیمه هوتک، خبریاله او د ښځو د حقونو مدافع فوزیه وحدت، تاسو دواړو مننه چې په دې بحث کې مرا سره ګډون وکړ. د خپل تخنیکي همکار شفیقه یار څخه هم مننه چې په دې خبرونه کې تخنیکي همکاري را سره وکړه. زه نوریاس نوري له تاسو اجازه غواړم.
قبلیانو سر.